سلامونه ستړي مشه ده مخم شپږ بجې دی او تاسې د ازادي رادیو د مخمنې خبري مچل اوري د مچل په خبرونو پیلو د راپورونو له مخې د طالبانو مشر د یو فرمان په صدرولو سره له کورنیو چارو و دفاع وزارتونو او د استخباراتو ریاست څخه د وسلو مهماتو په پوځي تجهیزاتو د ویش واک اخیستی دی. د خبره ټول نیوز خصوصي رسنۍ د طالبانو د بیان زبیلا مجاهد په حواله ورکړې او پکې زیاته شوې چې هغه د خپل مشر بالا هیبت والله اخونزاده لخوا د اعتمادي فرمان صادرېدل تایید کړي او زیاته کړې ده چې د وسلو د سمې کارونې او خوندیتوب په موخه به تر دې وروسته هر ډول وسلې او مهمات د طالبانو د مشر په حکم کارول کیږي. په خپله ښاغلي مجاهد په خپلو ټولنیزو شبکو کې په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د نورستان ولایت په څو ولسوالیو کې هغو ښځو ته د بڼوالۍ وسایل او تخمونه ویشلي دي چې د کورنیو سرپرستانه وي. د ادارې د خبره پرون پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر کړې ویلي دي چې دا مرستیا په کمدیش، برګ مټال، دواب او مندول ولسوالیو کې ویشلې دي. د ادارې وړاندې ویلي له نږدې 400 ښځو سره یې د خوړو تغذیې د ودې لپاره د مرخیړیو د کښت د کیټونو مرسته هم کړې ده. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ډېر شمېر هغه ښځینه چې د کورنیو سرپرستانې دي په کورنو کې چرګان ساتي او د مالونو پالنه هم کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډونلډ ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې ویلي دي چې مسکو د جمهوري غوښتونکو له منتخب ولسمشر سره خبرو ته چمتو دی. پوتین د تور سمندرګي په سوچي تفریحي ښارګوټي کې یوې نړیوالې غونډې ته تر وینا وروسته وویل څه غواړم له دې فرصت څخه په استفادې هغه ته د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړم. ټرمپ د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلي و که ولسمشر شي نو ژر به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو په دې اړه چې څنګه به یې پای ته رسوي جزئیات نه دي ورکړي. پوتین وویل دا څرګندونې د پاملرنې وړ دي او زیاته کړه که ټرمپ وغواړي چې اړیکې له سره ټینګې کړي روسیه خبرو ته چمتو ده. بل پلو بیا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغه پلان جزئیات چې وایي د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي نه لري. ښاغلی زلنسکی دا څرګندونې په بوداپست کې د اروپایي مشرانو د سرمشریزې په څنډه کې په یوې خبري غونډه کې پرون کړې او زیاته کړې ده باور لري چې ټرمپ غواړي د اوکراین خلاف د روسیې جګړه ژر پای ته ورسوي. د هغه خبره د ټرمپ د پلان د جزئیاتو په اړه هیڅ معلومات نه لري او لای له ټرمپ سره په دې اړه خبرې هم نه دي کړې. ولسمشر زلنسکی د هغه نومرنۍ و مشرانو له ډلې و چې ټرمپ سره یې په ټلیفوني خبرو کې هغه ته د بریا مبارکي ورکړې وه. او د لبنان پوز وایي د دې هیواد په جنوبي سیده ښار کې د اسرائیلو په بریدونو کې درې کسان وژل شوي او د پوز درې سرتیان ټپیان شوي دي. د پوز په بیان کې راغلي په برید کې هغه موټر په نښه شوی و چې الله تعالی تیریده او درې کسان پکې سپاره وه. د پوز په خبره دا دواړه کسان په بخنه سره دا درې وړه کسان وژل شوي دي او هغه سرتیان ټپیان شوي چې د تلاشۍ په پوستو کې نوکري والان وو. بل پلو د مالیزیا حکومت ویلي د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونو په هغه موټر کې چې له همدې پوستې تیرېده د دوی شپږ سرتیري هم ټپیان شوي دي. سی خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالب اوریدل شي. ملګری ملتونه وایي تر 2030 کال پورې هغه ښوونکي چې په افغانستان کې تقاعد کیږي که چرته زایناستی پیدا نشی لویه تشه برامسته شی. افغانی خون کی وای؟
وزارت معرف یا ریاست معرف بیرته نوی معلمین مونږ ته نه نیسي یا نه یې که ځینه خو بهی قطعا په هیڅ ارګان کې نیول کیږي نه وظیفه نه ورته ورکول کیږي.
که چیرې دغه تشه رامنځته شي تاثیر به یې پر زده کوونکو په ځانګړې توګه په هغو نجونو شه نو شپږم ټولګي و ښکته د طالبان تر واک لاندې افغانستان کې ښوونځیو ته ځي. په دې اړه به وروسته جزئیات درکړو. په دې اړه به هم راسره واورئ چې د افغانستان ګاونډۍ و د روسیې په ګډون تصمیم نیولی چې د افغانستان یو امنیتي کمربند راتاو کړي. دا په څه معنا دی؟
د کمربند ایجادېدل افغانستان کولی شي د لا نورې انزوا خواته یوسي.
خو آیا ګټه افغانستان ته شته او که نه روسیې ته په راپور کې وایي. له دې سربېره نړیوالو مسایلو ته هم تم کېږم او مطلبې هم شته. وړتیا مغواړم
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري مجله کې مو ز فریده سیال د محمود سیا منصوري د تخنیکي چارو په سمبالښت قربانه یو. رزو د مجلې نومړي راپورته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي تر 2030 کال پورې له 1,000,000 څخه د زیاتو ښځینه ښوونکو په تقاعد سره به افغانستان د هغوی لپاره بدیل ونه لري. یو نامه په یو بیان کې زیاده کړې چې په دې سره به ډېر نجونې له باکیفیته زده کړو څخه بې برخې شي. تفصیل سنکه کرناورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما په دې هیواد کې تر راتلونکو څو کلونو پورې د ښځینه ښوونکو د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. یادې ادارې په یوه بیان کې چې پر فیسبوک پاڼه یې خپور شوی ویلي تر 2030 کال پورې د څه باندې 1,000,000 ښځینه ښوونکو له تقاعد سره به افغانستان د هغوی لپاره ځایناستی ونه لري. په دې بیان کې راغلي چې د ښوونکو په شمیر کې د دومره کمښت په پام کې نیولو سره به لا زیاتې نجونې په ښوونځیو کې له باکیفیته زده کړو بې برخې شي. د نجونو د ښوونځیو یو شمیر مسؤلین هم دې ستونزې ته په اشارې سره وایي باید د نجونو پر زده کړو بندیزونه لرې شي څو د ښوونکي بدیل ولري او د زده کړو د کیفیت د خرابوالي مخه ونیول شي. کابل کې د یوه ښوونځي مدیرې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
هغه معلمین چې تقاعد کوي بیرته جوګزی نه لري هلته موږ بیرته دوباره وزارت معارف یا ریاست معارف بیرته نوي معلمین موږ ته نه نیسي نه یې ښځینه خو بیخي قطعا په هیڅ ارګان کې نیول کېږي نه وظیفه نه ورته ورکول کېږي. دا یوه ډېره غټه ضایع ده. حداقل پوهنتونونه شروع سي مکتبونه شروع سي د هغه کسانو چې اوس نشته تقاعد کوي یا د هغوی جوګزین دغه نوي محصلین وي.
یو شمیر ښځینه ښوونکي هم وایي د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو دوام به نه یوازې د زده کړو په برخه کې ناوړه اغېز ولري بلکې د ټولنې هره برخه به د ښځینه مسلکي کارکوونکو له کمښت سره مخ شي. یوه له دوی څخه سمیره وایي
که دا کار دوام ومومي ښوونځي د نجونو پر مخ خلاص نه شي او ښوونکو ته تقاعد ورکړل شي ښوونځي به د ښوونکو له شدید کمښت سره مخ شي. دا اوس موږ آن په روغتونونو کې د ډاکترانو له کمښت سره مخ یو. که دا دوام ومومي موږ به له ډېرو ستونزو سره مخ شو.
دیونما او د زده کړو د برخې د دې کارکوونکو اندېښنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د 1404 هجري لمریز کال کانکور ازموینې لپاره د نوملیکنې بهیر یو ځل بیا د نجونو له حضور پرته پیل کړ. د طالبانو حکومت د ازموینې ملي ادارې د نومبر په 3 نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي و چې د ښوونځیو او دیني مدرسو فارغان کولی شي د روان کال د جدي میاشتې تر پایه د کانکور ازموینې فورمونه ډک کړي، خو په دې اعلامیه کې د نجونو د ګډون په اړه څه نه وویل شوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي او که پر زده کړو دا محدودیتونه تر 2030 کال پورې دوام وکړي تر 4 میلیونه زیاتې نجونې به اغېزمنې کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت ویلي و که تر 2030 کال پورې افغان نجونې ونشي کولی ښوونځیو ته ستنی شي او همدارنګه په څنګ کې کوم ښوونکي چې دوی ته تدریس کوي، البته ښځینه ښوونکي چې دوی ته تدریس کوي، که دوی بیرته یې تشه ډکه نه شي چې تر 2030 کال پورې به 1,000,000 تقاعد شي، نو 4 میلیون نجونې به ورسره اغېزمنې شي. په همدې موضوع به تم شو په کابل کې د ښوونځي استاد ګلرخ ارمل سره د ټلیفون په کرښه همدا شېبه وصل ده. اغلې ارمل، تاسې ستړي مه شئ، مجلې ته په خیر راغلې. سره ته وایست کوم دغه تصمیم چې د طالبانو حکومت نیولی، درې کاله وړاندې نیولی و او پر بنسټ یې په زرګونه نجونې، په میلیونه نجونې له زده کړو پاتې دي، اوس که چیرې دغه استادانې تقاعد کیږي، دغه تشه رامنځته کیږي، د تاسې په نظر به کوم نجونې چې له شپږم ټولګي او ښکته ښوونځیو ته ځي دوی څومره اغېزمنولی شي؟
علامه تاسو سیاسیال ته ډیره زیاته مننه. سیاسیال له کله څنګه چې تاسو خپل پیژیان کې سي دلان دا د تقریبا ترینین کال کېږي چې ما تاسو نه څنګه دي دي او موږ د ټول څه فالوین نه لرو او کوم استادانه چې دا خپل حال تدریس ورکوي موږ د ما تاسو نه څنګه ټول څه لرو چې بیا خپل واسطه لري. کال چې موږ استادان سره زیات هر کال تفاوت برابرۍ او تازه هغه کوم کسان چې کار کوي خو کله چې هغوی چې کله غواړي چې د فعالیت امتحان ورکړي ولر چې تاسو په دې برخو کې هیڅ کوم مشارکت نه ورکول کېږي چې دوباره نه تقرر کېږي چې مکتبو کې دوی راسي درس ورکړي ولې چې اجازه نه لري دوی او کوم استادان دې موږ چې تقاعد ته برابر شوي دي هغوی تقاعد کېږي په جای هېڅ بدبادي نشته په مکتبو کې بسونه سپین پاتې دي او مونږ نور فارغین هم نه لرو چې مونږ نورو بخشو ته کچې د فارغین مو لرو
اغلی ارمال په بخنه سره اغلی ارمال یو خپل دغه کستون زده کړه کوم شکل لري د لری کې چې غږ مو په سم توګه باندې وره پښتنه می ده دغه کوم استادانو چې شپږم نه پورته ټولګي او تدریس کول لکه وم صنف نه تر دوه لسم صنف پورې دغه استادان کولای شي چې بیا چې صنفون ته درس ورکړي کنه غوړي د استادان راشي د صنفون ته تدریس وکړي
نه اول خو غوښتنه لري سره ټول استادان غوښتنه لري چې موږ باید تدریس ورکول چې هغوی ته اوس ماشونه نه ورکوي که نه کوم استادان ته لوم سم نه تر دولسم سم په پورې د هغوی ماشونه اوس نشته دي د دې لپاره دوی هر یو تقاضا لري چې موږ باید راسو شایدم دغه شپږم سم په پورې مو له چې اقتصادي وضعیت د افغانستان څخه بهتره معلوم ده راسو خیر موږ هم دغه صفات هم تدریس ورکوو حتی که نه بخشو مالکان هم هېله شپږم سم په پورې موږ راځو تدریس ورکوو مګر دا هغوی فعلا کور کې دي سره فقط میاشت یو زره راځي یو زرې مرستوي سره او معاش فعلا نشته ده سره نو هغوی هم په کور کې پاتې دي او دغه استادان چې تقاعد کړي دوی هم هغه د کور کې کښېني سره تقاعد کوي بلغه نه ورکوي ورته مګر بدیلې بېرته بل څوک هم په جای نشته چې راسي او تدریس ورکړي او کوم استادانو چې په کور کې دي هغوی هم کوشش کوي راسي دوی زیاتره له مدرسو نه ځینې نور ته اجازه ورکوي چې راسي څو دوی خپله رالیږي د طالبانو له بخش نه
او په پنځه سالانه موږ څه کوي چې پاتې وو بخې اغلی ارمال مدرسو نه څړول مکتبونو د استادانو راځي تدریس کی یعنی کوم امتحان پروسې نه تیریږي دوی یوازې مالته په مدرسو کې زده کړې کړې وي د مدرسې حکومتي مدرسې دي کده هغه مدرسې چې په هر ولایت کې یوازې کابل ته تم شو پاره کوڅه کې اوس یو مدرسه شته د دې استادانو راځي مکتبونو کې اوس ورکړي
اندغه مدرسې ته په کابل کې سره نشته لري کولای چې مشکل لري د الهقات او سوال له ده ناراضي او تدریس ورکړي اته دغه معاونین د مکتب چې په خوا وسېدل هغه معاونین بر طرف لري سره له خپل مدرسو نه هم دغه د الهقات کې دوی تدریس ورکړي خپل سره له دې نه یو یو راولېږي راوړي مکتب ته چې دوی د هغه په خوانې مدیرانو په څنګ کې وو اوسېږي یعنې مکتبونه یې د نظارت لاندې دي سره دین او استادان هم چې یې شهر رانی کی تاسو پانی تر سم نه نه خاطر جام ته راځو نه په دې کې خپل مدرسه رانی سره
اخلی ارمال ساسی پان باندې دا ډول تغیرات راوستل شي په خنۍ استادانې تقاعد کیږي په کور کېني او د مدرسو نه د استادانو ګمارل څومره د زده کړو بهیر ټکنۍ کړی دی په دې خونځیو کې اوس لکه د مدرسې او خونځي توپیر به شته کله منځ تللی
ثابن چې دې بیا توپیر لري چې هغه څه چې تاسو کارو کوي یو کس په دې ځواب سره راځي او استاد دی چې باید هغه خپل ټول یې شاګردان کوي مګر دا چې تاسو هم چې یو کال ځا کال په مدرسو کې درس وایلی وي او راځي یو نو ټول کې چې دې دا په ثابن دې بیا تاسو ته لري یو وخت خپل یو څه پوری ګینه په یو چې هغه بچن یو شاګرد ځان دې ته نه په یو شاګرد دغه موږ شپږم سم په کورې کې موږ شاګردان سروي کوو یا تدریس ورکړو په باندې موږ خپل له یو ځای نه له یو مالدین نه له یو مکتب نه فراغت مول درو چې موږ تدریس کوو چې ولا سمپاس یې چې ولا سمپاس موږ راځو نو شاګردان تدریس کوو ما یې دی سلف یو اسناد لري سره خلاص نور هغه درځي تدریس ورکوي سره خو تاسو چې خپل په چې نه پوهیږئ نو تاسو څنګه شاګرد تربیه کوي دا ډیره لویه ځای ده شاګردان دې موږ هغه چې شپږم سم په دې راته دي دا هغه هم د سلوایي مستزي
مننه کور ودان ژوندۍ وسی په کابل کې د خونځي استاد ګلرخ ارمل وچه د ملګرو ملتونو د هغه اندېښنې په اړه باندې سره خپل نظر شریک کړو ویلو کا تر 2013 کال پورې نورنجونو له پانتونونو او همدارنګه د اوسادې په برخه کې لزده کړو فارغ نه شي نو یو لزر خون کې په کورونو کې او لوی تشبره منځته شي
ما هم لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د ګټو ګټو د خپلواکو هیوادونو سازمان د افغانستان شاوخوا د امنیتي کمربند جوړولو دا وړاندې زملاتړ کړی دی دغه سازمان سره منشي پرون پنځم به د نومبر ومه په مسکو کې دغه سازمان د غوړو هیوادونو په غونډه کې هیله مند دی خو دلته دغه اقدام به د نړیوالو ترهګرو سازمانونو د وسلو او مخدراتو کو د قاچاق او لغیر قانوني لارو د کډوالو په مخنیوي کې اغیزمن تمام شي تفصیل له حدیث ورده سناورو
د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو ساسمان یا سی آی ایس وی د افغانستان لخوا د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره د افغانستان په شاوخوا کې د امنیتی کمربند له جوړولو ملاتړ کوي که څه هم دغه کمربند د جوړیدو د څرنګوالي او دقیقې نیټې په اړه جزئیات نشته خو د روسیې د تاس خبري اژانس دغه ساسمان د سرمنشي له قوله ویلي چې په مسکو کې دغه سازمان د غوړو هیوادونو په غونډه کې له دغه اقدام ملاتړ شوی دی تاسو پرون پنځشنبه د نومبر ومه د یو راپور لمخې ویلي چې د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سازمان سرمنشي سرګي لبید فیل خودلی چې دغه اقدام به د نړیوالو ترهګریزو سازمانونو د فعالیتونو په مهارولو د مخدراتو او وسلوالو د قاچاق او لغیر قانوني لارو د کډوالۍ په مخنیوي کې مرسته وکړي دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د 13 اکتوبر په میاشت کې د بریکس په 14 سرمشریزه کې د غړو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې له افغانستانه ترهګریزو ګواښونو ته په اشاره سره ویل شوی و چې په افغانستان کې باید لا نور د تایید وړ اقدامات وشي څو ډاډ ترلاسه شي چې د دې هیواد خاوره د ترهګرو لخوا نه کارول کیږي د طالبانو وایان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي خو تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په وار وار د افغانستان لخوا نورو هیوادونو ته د متوجه ګواښونو اداوی رد کړی دی د امنیتي چارو په جرمنی کې د پوانتون استاد اساق اتمر د افغانستان په شاوخوا کې د امنیتي کمربند رامنځته کول د افغانستان په ګټه بولی او د سرنګوالي په اړه ازادي رادیو ته وویل
تر کوم ځای پورې چې معلومیږي ځواکونه به د هر هیواد په خپل هیواد کې خپل ځواکونه وي یعنی دوی به خپل سرتیري په هغه هیواد کې د امنیتي کمربند لپاره ګماري په یو موقع کې دوی په مشترکه توګه نظامی تمرینات وکي او دا احتمالا ګټه به یې ځکه چې دا هم یو خطر کېدای شي چې ځینې ترهګر ډلې د اخوان راواوړي
د افغانستان سره په پوله د امنیتي کمربند جوړولو پلان د لومړي ځل لپاره په 2022 کال کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان لخوا د دوشنبه په خار کې د امنیتي تړون د سازمان په ځانګړي غونډه کې وړاندې شو د تاجکستان ولسمشر هغه مهال په یاد غونډه کې ویلي چې له افغانستان څخه د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي له امله باید د سیمې هیوادونه د افغانستان په شاوخوا کې امنیتي کمربند جوړ کړي پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو پو غوس جانباز چې د منځنۍ اسیا وضعیت ساری د افغانستان لپاره د امنیتي کمربند د غیس پاړه ازادي رډیو ته ویل
هغه کېدای شي چې هم منفي پایلې وسیږي هم مثبتي مثبتي په دې معنی چې کچيري د سیمې هیوادونه افغانستان په دې کمربند کې په ترتیب را داخل کی او افغانستان جز دې کمربند شي چې په ګډه دا یو خبره ده یو حالت او کچيري هدف دا وسیږي د سیمې هیوادونه کوم نگرانی لري کوم تشویش لري د افغانستان دننه د وضعیت څخه نو د کمربند ایجادیدل افغانستان کول شي د لا نورې انزوا خواته یسی
د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو سازمان په 1991 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته رامنځته شو او غړي هیوادونه یې روسیا، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان او مالدووا دي
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
افغانستان په اړه وړاندې درته نور مطالب هم لرو خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو د روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته په انتخاباتو کې د بریا مبارکي ورکړي. ویلي دي چې که ټرمپ وغواړي چې ورسره اړیکې ټینګې کړي، مسکو هم خبرو ته چمتو دی. تفصیل نوریاس نورین اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډونالډ ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې او ویلي دي چې موسکو د جمهوری غوښتونکو له منتخب ولسمشر سره خبرو ته چمتو دی. پوتین د تور سمندرګي په سوچي تفریحي ښارګوټي کې یوې نړیوالې غونډې ته تر وینا وروسته وویل، زه غواړم له دې فرصت څخه په استفادې هغه ته د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړم. ترامپ د ټاکنیز کمپاین پر مهال ویلو چې که ولسمشر شي نو ژر به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. پوتین وویل چې دا څرګندونې د پاملرنې وړ دي او زیاته کړه که ترامپ وغواړي چې اړیکې له سره ټینګې کړي، روسیه خبرو ته چمتو ده. پوتین دا هم وویل چې دا یې درک کړي چې ترامپ څرنګه د نومبر د 15 په ټاکنو کې د ولسمشر مرستیاله کمالا هاریس ته په پریکنده توګه ماتې ورکړه او د جولای په میاشت کې د وژنې له هڅې وروسته لږ وخت کې ځان راټول کړ. پوتین ترامپ یو زړور کس وباله. د آزاد اروپا آزادی راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې ترامپ ویلي چې دای هم غواړي چې له پوتین سره خبرې وکړي. هغه له ان بی سی خبری شبکې سره په مرکه کې وویل چې دای ګومان کوي چې دوی دواړه به سره خبرې وکړي او زیاته کړه چې د نومبر له 16 نیټې راهیسې د نړۍ له شاوخوا اویا مشرانو سره خبرې کړي، خو پوتین په منځ کې نه و. تر دې مخکې د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پرون پنجشنبه وویل چې دای دا نشي ردولی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ ترمنځ به مخ کله هغه چې نوموړی په جنوري میاشت کې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړي خبرې ونه شي. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ خبرې له دې پلوه هم مهمې دي چې ترامپ ویلي چې په اوکراین کې بروانه جګړه چې واشنگټن د کیف ان کلک ملاتړی بلل کیږي او تر اوسه ورسره د لسګونو میلیارډ ډالرو په ارزښت پوځي او نورې مرستې کړي ژر پای ته ورسوي. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د پنجشنبه په ورځ وویل چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغه پلان جزئیات چې وایي د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي نه لري. ښاغلی زلنسکی دا څرګندونې په بوداپست کې د اروپایي مشرانو د سرمشریزې په څنډه کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او وویل چې باور لري ترامپ غواړي د اوکراین خلاف د روسیې جګړه ژر پای ته ورسوي. زلنسکی په عین حال کې وویل چې د دې پلان د جزئیاتو په اړه هیڅ معلومات نه لري او لای له ترامپ سره په دې اړه خبرې نه دي کړې. زلنسکی باور لري چې ولسمشر ترامپ رښتیا هم یو چټک حل غواړي، خو دا د دې معنی نه لري چې خامخا به داسې وشي. ولسمشر زلنسکی د هغو لومړیو مشرانو له ډلې و چې له ترامپ سره یې په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې د بری مبارکي وویله. نوموړي له دې مخکې امریکا ته په وروستي سفر کې هم له ترامپ سره کتلی وو. زلنسکی ته په بوداپست کې د سرمشریزې ته د کوربه د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوربان لخوا چې له پوتین سره یې نږدې اړیکې پاللې تود هرکلی وویل شو. اوربان چې پر موسکو د اروپایي اتحادې له بندیزونو سره مخالفت څرګند کړی، همدارنګه له ترامپ سره هم نږدې اړیکې لري. ترامپ په انتخاباتي مبارزو کې په زلونو له اوکراین سره د امریکا پر پراخ پوځي او مالي ملاتړ انتقادونه وکړل او بېلې دې چې د خپلې طرحې جزئیات څرګند کړي، ژمنه وکړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه به ډېر ژر پای ته ورسوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ سکال په پاکستان کې د زرګونو افغان کډوالو د توقيف او یا زندان کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. تخصصمان په یو راپور کې ویلي چې اواز په اکتوبر میاشت کې په دغه هیواد کې شاوخوا 300 افغانان نیول شوي او یا هم بندیان شوي. نور تفصیل لا سنا کا کړنا ورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یا یو ان سی آر وایي سکال په پاکستان کې تر وزره اوسل ډیر افغان کډوال نیول شوي او یا هم زندانی شوي دي. د سازمان په یو راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ خبر کړی ویلي چې اواز په اکتوبر میاشت کې شاوخوا 300 افغانان په دې هیواد کې نیول شوي یا بندیان شوي دي. یو افغان کډوال چې سکال له پاکستان ایستل شوی او نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
د پاکستان مدته 13 مو بودیم وخت
ډیر لس میاشت په پاکستان کې و. د امکانات مونږ درلودل چې ویزه تمدید کړو، ځکه چې په وی ویزه یو ډیر زره کلداري مصرف راته. پولیس مونږ ونیولو، ناصر باغ کم ته بوتلو او رسته تورخم ته او ډیپورت کړو.
مو اوردان د تورخم ډیپورت کړان.
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال چې د پاکستانی پولیسو لخوا له ځورونې شکایت کوي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه اخیستو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
ځورونه ډېره ده، هره ورځ به پولیس پرته له کوم دلیل نیسي، لومړی اسناد نه ویني، یعنی سند لرونکي او بې سند نیسي.
د بشري حقوقو فعالین له ډلې عبدالعزیز ابراهیمی د پاکستان حکومت د اقدامات د قانون خلاف بولي.
دا اقدامات د کډوالۍ په چارو کې د نړیوالو قوانینو او تړونونو خلاف دي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو سازمانونو څخه غواړو چې په دې برخه کې غور وکړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا UNHCR خپل پنځشنبه ورځ په راپور کې زیاتوي چې د 2023 کال د سپتمبر میاشتې څخه تر اوسه لولکه 16,000 څخه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي دي. د یاد سازمان د شمیرو له مخې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې په اوسط ډول په میاشت کې 20,000 افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي دي. په دغه راپور کې راغلی په 2023 کال کې لشپږ زره واته سوه ډېر کسان له پاکستانه په زور ایستل شوي، او که څه هم دا لړۍ له جولای میاشتې راهیسې کمه شوې خو د سپتمبر په پرتله په اکتوبر میاشت کې پکې زیاتوالی راغلی. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې 1,000,000 بی اسناده کډوال به له دې هېواده وباسي چې ډېری یې افغانان دي. دغو کډوالو ته د تېر کال د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکړل شوی و چې په خپله خوښه له پاکستانه ووځي، که نه نو په زوره به وایستل شي.
تاسیز مخک لازادی راډیو ناوری د پښتو خبری مچلی پای تر ورسیدو. خو یادونه کوم چې اوس ازادی راډیو خبرونه څلرش ساعته دوام لري. دا سار لشبگو د مخام ترشبگو پا لندو چپون دن سیوش پینزویش مترو، او د مخام لشبگو دا سها ترشبگو پا منزنی چپا دو لشبک نوی. رزو د خبری مچلی رستی راپورتا دا نومبر پا مخوست که دا مهاجرون ریاست لخوا پا یوش میر حقو کورنی و بند خیمی او یو چنغدی پیسی او ځینې ژمنې توکي وشل شوي چې په وروستیو دریو کلونو کې له پاکستان او ایران څخه بیرته هیواد ته راستانه شوي وو. نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې ورو.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست لخوا په یو شمېر هغو کورنیو باندې د خیمو د پخوا وسایلو او یو څه نقدي مرسته وویشل شوه چې ډیری یې په وروستیو دریو کلونو کې له پاکستان، خو لږ شمېر یې په انفرادي توګه له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي دي. کومه راټولیدنه چې په همدې پار د خوست اداري کمپلکس کې جوړه شوې وه، مسؤلینو ډاډ څرګند کړ چې کډوالو او بې ځایه شویو سره به وخت په وخت مرسته کوي. د خوست د کډوالو رئیس محمد امان الهام مشال راډیو ته وویل
دا کومک او یا همکاري چې د مهاجرینو سره وشوه، د چین نه کوم راغلي مواد چې وو هغه چې کوم امداد یا فوق العاده مرسته کړې وه، نو په هغو کې دا خیمه او یا دا زیر دروشای او یا بوټ دا شامل وو. یو په خیمه تقریبا 9,000 پاک سوا دوه دش قیمت لري.
بلدور ته د مرستې ترلاسه کوونکو د کډوالو ریاست مرستې د اوسنی موسم مناسبې اواړي نیوبللې، او وی ویل په ژمي کې د دوی اړتیاوې ډېریږي او باید د نورې مرستې هم ورسره وشي. د خوست د کمکي مزغوره اوسیدونکي محمد نعیم وویل
دغه فلحال د کوم کومک چې کړی دی د مهاجرینو سره ډېر ښه کومک شوی دی او ډېر مناسب کومک دی. د ژمي سره مناسب دی ځکه کمبالی کې دي، بوټونه کې دي، زردریشۍ کې دي، همداشانې خیمه کې دو، یو ښه مناسب کومک دی. خو لاکن بعضې مهاجرینو نظر دا دی چې باید نوره کومک مونږ سره وشي.
د نادرشاکوټ ولسوالۍ د زنیخیر اوسیدونکی ورېښمین وایي په اوس وخت کې بیکوري او بیکاري د دوی ستونزې ډېرې کړي او ژوند یې په ډېرو مشکلاتو تیریږي.
موږ ته د ژمي د هر وسایل خجات لري، پسلین هم نشته، غالم نشته، اوبه م نشته چې موږ ته اوبه ورسېږي. لر لرز یې نه اوبه روري چې کاډمر کړي دي، دومره لرز یې نه اوبه روري چې وبې نه مانه چې یو نه میکې مې اوبه روري کرین هم خص پس دي. دا وسې وایوه خمار ته وسته دښته دومره خوښ یې چې موږ یې چې کیوه به څښي موږ تر څه دلیلو ی پیسې دراک نشته، یوه مزدیرا نه پیدا کی چې ته اوس 200 روپۍ وګټه وګټه وخره اینده خل خبره ده.
د مرستو په ترلاسه کوونکو کې ډیری هغه کسان دي چې په وروستیو کلونو کې له پاکستان خپل سیمو ته راستنه شوي دي. له دې ډلې یو ځوان عبدالعزیز چې په وینا یې د زړه ناروغي لري وایي
پاکستان راغلی ما په چوکال پنجاب کې وسیدلی، هلته ما خپل کورونه نشته، ډېر بیزی دي، نوم کاروبار شته، مریضی لري ز پخپلم دي زړه مریضی او سترګ مریضی لارم فلور م پخپل مریض ده ګور ک پیند تل خلق ناصر دو کاروبار هم نشته ډیر سخت ته خپای
د خوس کډوال ریاست وای په ورسته درې کلونو کې یوازې د ولایت له پاکستانه د کډوال 2800 کورنۍ راستنی شوی او په دې موده کې نږدې 900 تنه په انفرادي ډول هم له ایران څخه بیر تخپل کورونو ته راغلي دي د دوی په وینا په خوس کې د کډوالو د سب بهي روان دی او غواړي چې دراتونکو مرستو د ویش لپاره د بیرته راستنیدونکو او داخلي بیزای شویو کډوالو دقیق ارقام او معلومات راغونډ کړي.
دا پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. که مجله مو نوې اورېدلې کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام دلته ورشئ لسره یې واورئ. دری خبری مجلې لپاره مې همکار ژکفر احمدي سټوډیو ته راغلی. احمدي صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی.
تشکر از شما.